ساعت 10 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هم ز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په راپورونو او خبرونو سربېره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف اوروي.
خبرونو سرچکی د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وای د ډیورند د کرښې پر دواړو غاړو د پروتو ولسونو ترمنځ د اړیکو پرې کول ورته د منلو نه دی. ملګرو ملتونو غواښ کړی کای کارکونکو و زورول سینو له افغانستان سره بخپل مرستې بندي کړي او په پاکستان کې یو محکمې حکم کړی دی چې د حکومت مخالف فعالانو سلطنه دی په دې هیواد کې د غیر قانوني مظاهرو په جرم دوی اونۍ زندان نیسي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وای د ډیورند د کرښې پر دواړو غاړو د پروتو ولسونو ترمنځ د اړیکو پرې کول ورته د منلو نه دي. محمد اکرم خپلواک ازادي راډیو تول دی په پردې کې شهیز داسې موانع جوړول ونه مني چې د ولسونو ترمنځ د اړیکو د پرې کېدو سبب سي. دا په داسې حال کې د چراپورنو وای پاکستانی فوج د ډیورند پر کرښه د بلوچستان په ایالت کې چې د غاړې کندهار، هلمند او پکتیکا ولایتونه دي دی وی اوردې کندې استل پیل کړي. ولسمشر حمید کرزی هم د کورنۍ چارو وزارت ته مرستیال په مشرۍ یو پلاوی ته دنده ورکړې ده څو د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځ لخوا د کندې د ایستلو مسله وڅېړي. د چارو ادارې ریاست په خبر پاڼه کې ویلي په دې پلاوی کې د بهرنۍ چارو دفاع، سرحدونو او قبایلو د وزارتونو مرستیالان هم شامل دي. خبر پاڼه وایي دا پلاوی دنده لري چې کاره تاریخي اسناد او شواهد په پام د دې کیندنو موقعیت وڅېړي او خپل مشترک نظر په لس ورځو کې ولسمشر ته وړاندې کړي. ملګرو ملتونو غواښ کړی کای کارکونکو و زورول سینو له افغانستان سره بخپل مرستې بندي کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه یو چارواکي د ټویټر په پیغام کې ویلي د ملګرو ملتونو تهدیدول او یا پر دې لفظي بریدون د منلو نه دي. دا خبردارۍ یو ورځ ور سره هغه ورکول کیږي چې یو شمیر مظاهره چان په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته راټول سی او دا اداره په انتخاباتو کې په درغلي تورنوله. مظاهره چانو د مارګ پر ملګرو ملتونو نارې وهلې. ملګری ملتونو د افغانستان د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو په کړکیچ کې مزګړی توپ کوي. په داسې حال کې چې تر اوسه د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت پر جوړولو خبر راتور کوم نتیجه نه درکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي تر راتلونکې اونۍ به د انتخاباتو وروستۍ نتیجه اعلان کړي. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه یو ځل بیا د ډیورند کرښې له هغه غاړې پر دنګام ولسوالۍ دراوې توغندې توغول سوي دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو تول چې د دوغه توغندۍ یو کور نړولی خو چاته تلفات نه دی اړولی. د یو بل خبر له مخې د بدخشان فارګو ولسوالۍ کې درې وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د دې ولایت امنیه قمندانۍ ویاند محمد احمدزی ازادي راډیو تول چې دغه وسلوال د تیر جمعې راهیسې په سیمه کې د افغان ځواکونو له لورې د پولیسو تصفیه عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. هغه وویل چې په دغه عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ د پوهنې ریاست لوري د مرکز او څوارلو ولسوالیو ښوونځیو باندې 15,080 جلد تدریسي کتابونه توزیع سول. د دې ولایت د پوهنې مشر مولوی عبدالعزیز نن په بلخ کې د یادو کتابونو د ویش پر مهال وویل چې د دې کتابونو په ویشلو سره به د بلخ ولایت د 4 میلیون زده کوونکو د کتاب د کمښت ستونزه حل سي. نوموړي وویل چې دا هڅې د کتابونو د کمښت د ستونزې هواري وي، خو د دې ولایت ګڼ ښوونځي لا هم ودانۍ نه لري چې باید ورته کار وسي. او دا هم د نن ورځ لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنیو اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5500 افغاني 5500 پله، یو ایرو درو او افغاني 5500 پله، یو انګلیسي پوند درو نیو افغاني 6 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 6 پله، زر ایرانی تومن 13 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1500 درو شپته افغاني. بیا هم شرغ لست. په پاکستان کې به محکمه حکم کړی دی چې د حکومت مخالف فعالانو سلطنه دی په د دې هیواد د غیر قانوني مظاهرو په جرم دوی اونۍ زندان نیسي. پرون اسلام آباد کې د محکمه پر دې حکم د اعتراض لپاره د محکمه د ودانۍ د باندې مظاهره چاند راټول سیو. اعتراض کوونکو له پولیسو سره د 2 ساعته جنجال وروسته په سولې زتوګه د محکمه مخه خوشی کړه. په پاکستان کې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ اعتراض کوونکو له سمودې راهیسې د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د ایران لوړپوړي اټومي مذاکره کوونکي ویلي د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اروپای ټولنې له چارواکو سره د خبرو په تازه پړاو کې د جدي پښتنو په اړه اختلافات موجود دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر مرستیال مجید تخت رواني له مقابل لوري غوښتي څو هغو سرو کرښو ته درناوی وکړي چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره ایران ټاکلی دي. لدې خبرو مخکې ایرانی چارواکو د بریتانیا، فرانسې او جرمني له استاد سره د دې اونۍ په پیل کې په ویانا کې خبرې کړې وې. تمه کېږي چې د دې درې اروپایي هیوادونو استازي به د سپتمبر د میاشتې په 14 نیټه د امریکا، روسیې او چین له استاد سره یو ځای په نیویارک کې له ایراني لوري سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د سختریزو وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې کې مهم رول لوبولی سي. جان کیری دا خبرې پرون په قاهره کې د خپل مصري سیال شامی شکری سره په یو ګډه خبرې غونډه کې وکړې. د وایي مصر د اسلامي نړۍ د فکری او فرهنګي مرکز په توګه کولای سي د هغې مفکورې په غندلو کې مهم رول ولوبوي چې د اسلامي دولت وسلوالې د پراخولو په حال کې دي. د مصر د بهرنی چار وزیر ول چې د اسلامي دولت ډله په سیمه کې له نورو ډلو سره اړیکې لري او د دې غواښت لمنځړو لپاره نړیوال اقدام ته اړتیا ده. یو ویډیو تازه خبره سوي چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې له لورې د یو برتانوي مرستندوی د سر پرې کول شي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ول د اسلامي دولت وسلوالي ډلې له لورې د ډیوډ هانس وژنه یو ناوړه اقدام دی. کامرون ژمنه کړې چې د هانس قاتلان به که هر څومره وخت هم پروزي د عدالت منګولو ته وسپاري. څلور څلوېښت کلن ډیوډ هانس د سکاټلینډ پیټ اوسیدونکی او تیر کال په داسې حال کې چې له یوې فرانسوي مرستندوی موسسې سره کار کاوه وتښتول سو. تر دې مخکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې امریکایي خبرلان جیمز فولي او سټیفن سوټ په ورته ډول وژلې ول. او د اوکرين پوځ وایي د دونیس هوایي ډګر کې د روس په لوبې تلغوښتونکو یو برید پر شاتم بولی دی. راپورونه وایي د اوکرين په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیان ترمنځ د اته ورځني اوربند سربیره پرون د ډزو ژغونه اورېدل کېدل. په عین حال کې د موټر یو کاروان چې د روسي چارواک په وینا بشري مرستې انتقالوي د اوکرين په ختیځ کې د روسي بیلتون غشتونکو بل مهم مرکز لوهانسک ته رسیدلی دی. د اوکرين صدر اعظم ارسين یاتسنوک پرونول کرملین غواړي چې اوکرين د خپلواکۍ وات په توګه لمنځه یوسي. نوموړي روسیا نړیوال نظم ته یو ګاښ وباله. خو د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاروف دا تورن رد کړي چې ګوندي روسیا د اوکرين په ختیځ کې د یوې حیلي سیمې د رامنځته کولو په لاټه کې ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه واوریدل. لس بجې او و دقیقې دي. آزادی رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کرزی، جلال آباد، کلات او سرآباد کې په اف ام 100.15 په صافه او واضح اورېدل شي. د آزادی رادیو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. پاکستان پر ډیورن کرښه کند کینی خو افغانستان ورسره مخالف دی.
هر ډول حموانی وشي هغه د ولسونو ترمن د ارتباطاتو یا د رابطې د قطع سبب کیږي زموږ لپاره د منلو وړ نه.
ملګری ملتونه وایي کایل کارکونکو سره بد چلند وشو له افغانستان سره به مرستې بندې کړي. د کرکټ د نړیوالو اتلولو جام افغانستان ته راوړل شوی دی. پاکستانی چارواکي وایي سیلونو 280 تنه مړه کړي دي. د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. د افغانستان حکومت وایي چې د هر هغه خند مخالف دی چې د ډیورن کرشي د دوه خواوو لسنه سره بیلوي. د افغانستان د قبایلو او سرحدونو د چارو وزیر اکرم خپلواک وایي دوی به پر ډیورن کرشه هیڅ داسې خند ونه مني چې د پولې د دواړو خواوو خلکو ترمنځ اړیکې پرې کړي. ښاغلی خپلواک آزادی راډیو ته وویل ولسمشر کرزی یو پلاوی ټاکلی څو د دې مسلې په اړه څېړنې وکړي. بلې خواته یو شمیر پاکستانی سیاستوال پر ډیورن لاین د دیګ کندې پر کیندلو اعتراض لري. په دې اړه تفصیل اجمل ان باندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی هیله څرګنده کړې چې نوې ولسمشر به زر تر سره اعلان شي. نو مولیدا څرګندونې پارک کې د یو شمیر افغان میرمنو سره په لیدنه کې کړي.
نو هیله مو ده چې مهند رئیس جمهور ژر تر ژر اعلان خپل حکومت جوړ کړي او ملګر چاچ د دوی دوه محترمو کاندیدانو سره سوي ده، د ډاکټر صاحب اشرف غنی او د ډاکټر صاحب عبدالله. دې ته موږ احترام کوو، موږ یې غواړو چې وي، موږ غواړو چې د شریک حکومت سره جوړ کړي. یو رئیس جمهور سي، بل دې مجري عمر سي، خو ژر دې وتي په منډه دی ول.
ښاغلی کرزی چې د واک دوره یې پای ته رسیدلې وایي چې د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو لپاره یې بشپړ چمتووالی نیولې.
او کله چې دوی دا حکومت جوړ کړي او انتخابات اعلان سي، ما خبرو سره کړي دي او دا مې ورته ویل دي چې که په هماغه ورځ غواړي چې مراسم د تعلیف درته ونیسم تیار یم، کې دوه ورځې بعد غواړي، کې ډېر ورځې بعد، په هره توګه چې تاسو غواړي حکومت ورته تیار دی، ځای تیار دی، لست ترتیب دی، دا کار کوو.
ولسمشر حامد کرزی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د میاشتو له تېرېدو وروسته لا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج نه دي څرګند. که څه هم د ولسمشرۍ د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر تېره اونۍ پای ته ورسېده، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا سرپرست جاوید حبیبي ازادي راډیو ته وویل هغه فنی او تخنیکي کارونه چې پاتې دي د دې اونۍ تر پایه پورې به بشپړ شي.
زموږ هیله دا ده چې هغه کوم کارونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړه لري، د تفتیش د لړۍ دغه تخنیکي پروسه د دې هفته تر پای پورې ختم کړي. موږ تر اوسه پورې شپږ علني جلسې درلودلې دي او وروسته د دې نام د ټاکنو خپلواک کمیسیون پرېکړه دا ده چې د 2000 نور باقي محلونه چې پاتې دي په دوو نورو علني جلسو کې په دې باندې پرېکړه وشي.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو د چارو وزیر محمد اکرم خپلواک پي دوی به پر ډیورن کرخه هیڅ ډول داسې موانع جوړول ونه مني چې د کرخې د دواړو غاړو د ولسونو د اړیکو د پریکېدو سبب شي.
د هر ډول هغه معنې که هغه خندک وي، که هغه سیمي خاردار وي، که هغه هر هغه موانع وي چې هغه د ولسونو ترمنځ د ارتباطاتو یا د رابطې د قطع سبب کیږي، زموږ لپاره د منلو وړ نه.
د ښاغلي خپلواک په وینا پر ډیورن کرخه د پاکستان د پوځ له لوري د کندې د کیندلو موضوع له څلورو میاشتو راهیسې پیل شوې، خو د ځایي قومونو د مخالفت او د افغان حکومت د مداخلې له کبله څو ځلې دا کار بند شوی دی. محمد اکرم خپلواک له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویل د کندهار د ولایت په معروف ولسوالۍ کې څلور ځلې پر دې مسلې د دواړو خواوو ترمنځ جګړې شوې او په سیمه کې ولسونو هم د اعتراض غږ پورته کړی. د ښاغلي خپلواک په وینا په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ د ګڼو سرتیرو او وسایلو سره کرښې ته نږدې راغلی او بیا یې د دې کندې د ایستلو کار پیل کړی. ښاغلی خپلواک وایي دوی په دې موضوع خبر دي او ولسمشر حامد کرزي د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکلی چې پکې د کورنیو چارو، بهرنیو چارو، دفاع او د سرحدونو او قبایلو د وزارتونو ولور پوری استازي شامل دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو وزیر وایي که څه هم د دې کندې اوږدوالی په هغه اندازه نه دی چې په رسنیو کې یادونه کیږي، خو که هر څومره وي افغان حکومت به اجازه ورنه کړي. بلخوا د پاکستان د نشنل عوامي ګوند یو لوړ پوړي غړي افراسیاب خټک د دې کندې د کیندلو کار یو ناسم اقدام وباله. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل موږ په داسې اثر کې اوسېږو چې خلک پکې د ولسونو ترمنځ پلونه او لارې جوړوي، نه دا چې د ولسونو ترمنځ چې یو ډول روایات او کلتور لري کندې وکنل شي. ښاغلي خټک وویل چې د پاکستان د پارلمان د نن او د پارلمان څخه د باندې به د دې پر ضد غږ پورته کړي.
موږ خو یقینا چې غږ پورته کوو، ځکه چې دا خو داسې موضوع ده چې ډېره اهمه موضوع ده او یقینا موږ به په پارلمنټ کې نننه په پارلمنټ نه بهر هم راوچتو. او لکه چې ما ارزو کړو، مخکې ارزو کړو چې دا سیاست دی، غلط سیاست دی، کوم چې په ګاونډي ملکونو سره پولو باندې کندې کېنستلو سیاست دی، دا یو ډول سیاست دی، موږ انشاءالله مخالفت کوو.
د پاکستان پوځ ویلي په سرحد ځکه دا کنده باسي چې د دوی په وینا د افغانستان له لوري د نشه یي موادو د قاچاقبرانو او وسلوالو د وروختو مخه ونیسي. خو په کوټه کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند غړی عثمان کاکړ چې ګوند د بلوچستان ایالت په حکومت کې مهمه ونډه لري دا مسله نه مني. نو مولوی ازادۍ راډیو ته وویل
صفه خبره ده د استعماري لکه په خول وایي ساده د امور اجتماعي باندې د کاچاګ را روان دي، د افتراګر روان ترګه د دې په افغانستان تر وایي دغه مخادره مواد چې په فقره د لې خپل زمو په جنوبي پښتونخوا کې کرل کیږي، د کارخانه یې د تدې روینو غننه دا د چمن پرمن روډ د ملیشي او د پولیسو د لویزي چینو نه دی پر دې باندې دا کاچا روان دي. دا روان
افغان چارواکي هم پر ډیورن کرخه د پاکستان د اقدامات د دې هواد د هغه هڅو یو برخه بولی چې غواړي د ډیورن کرخه ته چې افغان لوري د خپل دایمي سرحد په توګه نه مني رسمیت ورکړي. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال هم پاکستانی لوري پر دې کرخه د اغزن سیم د غزولو موضوع راپورته کړی و چې د افغانستان د حکومت د مخالفت له کبله عملي نه شو. ریپورټونه وایي د پاکستان پوځ د 400 کیلومتر په اوږدوالي د دې کرخې د کیندلو کار د بلوچستان ایالت په هغه سیمو کې چې د افغانستان د کندهار، هلمند او پکتیکا ولایتونو سره پوله لري پیل کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سات لاس پجیاو پنځلس دقیقې شوې. ملګرو ملتو خبرداري ورکړی دی چې په افغانستان کې کار کوونکو ته ګواښونه وشول نو له دې هیواد سره به مرستې بندې کړي. ملګرو ملتو د خبرداري وروسته له دې ورکړ چې لسګونو افغانانو په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ د ادارې یا یونما مخته مظاهره وکړه او د ادارې په انتخاباتو کې له درغلي سره په همکاري تورن کړه. د دې موضوع جزئیات فریبا ظاهر اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان خبرداري ورکړی کچيري د دغه ادارې کارکونکو په افغانستان کې د انتخاباتي لانجو له کبله له ځوروني سره مخامخ سي نو له افغانستان سره به مرستي بندي سي. وروسته لاغه چې د ولسمشر انتخاباتو دوو کاندیدانو اشرف غني احمدي او عبد الله عبد الله د انتخاباتو د دوهم دور رايو پر تفتیش موافقه وکړه، د ملګرو ملتونو سازمان د دغه بهیر څارنه کوله. د ملګرو ملتونو سازمان داسې مهال د خبرداري ورکړی چې د جمعې پر ورځ یو شمېر خلکو په کابل کې د یو نامه مخته د اعتراض په توګه راټول سو او د ملګرو ملتونو پرزدی شوارونه ورکړل. دغه مظاهرچیانو له ملګر ملتونو وغوښتل چې سمی رای له ناسمو جلا کړي. په کابل کې د یونما دفتر یو ویان نظیف الله سلارزی ازادي راډیو ته وویل چې د ملګر ملتونو په وړاندې لفظي ګواښونه او بریدونه د منلو وړ نه دي.
هر نوع ګواښونه او لفظي بریدونه چې پر ملګر ملتونو ته متوجه کیږي دا د منلو وړ نه دي. او هر ګواښ چې ملګر ملتونو ته متوجه دی دا په دې معنی ده چې ټولنې ته ګواښ کیږي.
یونما پر خپل ټویټر باندې هم لیکلی چې د ملګرو ملتونو پر سازمان لفظي برید او ګواښ ته منلو وړ نه دی. دغه دفتر دغه راز لیکي چې که داسې بد چلند دوام وکړي د ملګرو ملتونو سازمان به مجبور سي چې خپل فعالیتونه محدود کړي او له افغانستان سره خپل مرستې راکمې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو په برخه کې د افغانستان د دوو انتخاباتي چمونو ترمنځ خبرې له ستونزو سره مخامخ شوي دي. تمه ده د دوهم دور انتخاباتو د رایو نتایج په نږدې راتلونکي کې اعلان سي، خو حکومت ځانګړې نیټه نه ده ورته ټاکل سوې.
د افغانستان جمهوری ریاست وای تر راتلونکي یوې یا دوو ورځو پورې به د ولسمشۍ دواړه کاندیدان یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. د ولسمشۍ لخوا په یوه اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر حامد کرزي د شنبې پر ورځ د ولسمشۍ له دواړو کاندیدانو سره جلا جلا وکتل. قسیم سولمل په اړه په دې اړه راپور لري.
د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت حکومت د جوړېدو د هڅو په دوام دواړو کاندیدانو د شنبې پر ورځ پارک کې له ولسمشر حمد کرزي سره ولیدل. د جمهور ریاست د اعلامیې لمخې ولسمشر کرزي د دغه لیدنې په اړه د عالمانو د سراسري شورا د غړي وی غونډې ته معلومات ورکړل. اعلامیه زیاتوي چې ولسمشر کرزي د عالمانو شورا ته ویل چې په دواړو کاندیدانو کې د همکارۍ او د تفاهم ډېره ښه فضا سته او انشاءالله په راتلونکي یوې یا دوو ورځو کې به دوی نهایي موافقې ته سره ورسیږي. له ولسمشر حمد کرزي سره د عالمانو د شورا د ځینو غړو د شنبې ورځې په لیدنه کې یوه مصوبه هم خپره سوه چې پکې له کاندیدانو غوښتل سوي څو خپل اختلافات د مذاکرې له لارې حل کړي او ډېر ژر د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. په همدې حال کې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وایي د نړیوالو منځګړو د هڅو په نتیجه کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ یو لړ اختلافات حل سوي دي. د دغه ډلې ویاند فضل رحمان اوریا د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
دوارو تیمونو تر مابین منزگری توب کوي چې دوی په منزگری توب باندې په دې څو ورځو کې په سیاسي پروسه کې یو شمېر زیاتې ستونزې حتی اساسي ستونزې حل شوي دي.
خو د تحول او تداوم د ټیم ویاند طاهر زهیر بیا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې پلوي کوي چې دواړه لوري یو وروستۍ نتیجې ته ورسیږي، خو ټینګار کوي چې سیال ټیم یې په خپلو غوښتنو له سره کتنه وکړي. دی وای په دغه لیدنو کې شغلی کرزی له دواړو کاندیدانو څخه په تاکید سره غوښتنه وکړه چې باید د اساسي قانون په چوکاټ کې او د دواړو لورو ترمنځ د شوي موافقه پر اساس انتخاباتي ستونزې حل کړي او یو وروستي توافق ته ورسیږي. د تحول او تداوم د ټیم لخوا یو موافقه ته د رسیدو په برخه کې کومه موانع نشته. هیله د مقابل ټیم په خپل غوښتنو له سره کتنه وکړي څو یوې نتیجې ته ورسیږي. د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي پروسې د بریالیتوب لپاره په داسې حال کې هڅې روانې دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یکشنبې په ورځ به د انتخاباتو ټولې پاتې تخنیکي چارې بشپړې سي او ډېر ژر به یې وروستي نتایج اعلان سي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
تا ټول شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د لومړي ځل لپاره د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام د شنبه په ورځ افغانستان ته راوړل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان وایي دغه جام یو ځل هغو هیوادونو ته وړل کیږي چې د 2015 کال په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړو هیله ښکاره کړه چې په نړیوالو لوبو کې به د دې جام ګټونکي شي. نور حال له کابله د محمد ابراهیم صافی په راپور کې واوري.
د کرکټ د 2015 کال نړیوال جام راوړل د کابل خاریانو د کرکټ د ملي ټیم د غړو او د کرکټ بورډ د مسؤلینو لخوا هر کله وشو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي د کرکټ د نړیوال شورا د معیارونو پر اساس هغه هیوادونه چې د 2015 کال په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي دغه جام ورته یو وار وړل کیږي. د کرکټ بورډ رئیس شهزاده مسعود د شنبه په ورځ د نړیوال جام د رسیدو سره سم رسنۍ ته ویل په ډیرو هلو ځلو سره وتوانېدل چې دغه نړیوال جام افغانستان ته راوړي.
دغه کپ چې تاسو یې وینئ دا د 2015 کال دی چې د کرکټ بورډ د ادارې او د افغانستان د کرکټ بورډ د نړیوال شورا په هلو ځلو سره دا ځل افغانستان ته راوړل شو.
په همدې حال کې د کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی هیله مند دي چې هر کله دغه جام افغانستان ته راوړل شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان نبی ساحل رسنیو ته وویل هڅه به وکړي چې د 2015 کال نړیوال جام افغانستان ته راوړي.
دا د سپورتس په تاریخ کې د افغانستان د دومره غټ افتخار ده چې جام ته افغانستان ته راغلی ده. په دې باندې موږ هم فخر کوو، باید ټول افغانستان هم فخر وکړي.
د 2015 کال نړیوال جام سیالیو سره به په کرکټ کې د یو ورځنی نړیوالو جامونو شمیر یو لس شي. په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون هغه سوار لس هیوادونه سیالي کوي چې د کرکټ په نړیوال شورا کې غړیتوب لري.
تاسو زموږ شخله آزادۍ رادیو څخه خبرې. ساعت 10:22 شوې. په پاکستان کې د ورستیو سیلونو لکبل 280 تنه مړ شوی دی او ډیرو خلکو ته زیانونه اړولې دي. له پېښور د آزادۍ رادیو د خبریال زبی شفق راپور واوري.
د پاکستان دولتي چارواکي وایي چې په دې ورستیو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې توپاني ورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وژلي او زرګونه نورې بې کوره کړي دي. پاکستاني رسنۍ د دې هیواد له طبي پیښو سره د مبارزې د ملي ادارې د وایاند احمد کمال په حواله وایي ورستیو سیلابونو د دې هیواد د پنجاب ایالت په ګډون په کشمیر او ګلګت بلتستان کې تر دې دمه 270 کسان وژلي او شاوخوا 2 میلیونه نورې بې کوره کړي دي. دې سیلاب د پاکستان په ډېری سیمو کې پر ځاني زیان سربېره مالي زیان هم اړولی او د چارواکو په وینا تر دې دمه یوازې په پنجاب ایالت کې د لابلامل غن شمیر کلی تر بولند شوی او ولړ فصلونو ته سخت زیان وخته دی. همدارس په گلگت بلتستان او پاکستانی کشمیر کې د زمک خویدن لامل ډیره سړکونه هم لمنځه تللې دي. د پاکستان صدر اعظم نو شریف د شنبه په ورځ نو وخته د پنجاب ایالت په جنگ خار کې د سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړه او خبريالانو سره په خبرو کې ورسته سیلاب د خپل هیواد لپاره طبيعي آفت وباله او ژمنه وکړه چې له سیلاب ځپلو کورنۍ سره به هر ډول مرسته وکړي. د وای مونږ به تر هغې پورې له تاسو سره یو او ستاسو خدمت به کوو تر څو چې مو له تاسو دا مصیبت نه وي لرې کړی. دا پر تاسو زموږ احسان نه دی، بلکې دا زموږ قومي فرض دی چې ستاسو خدمت وکړو. دا بلې خوا د پاکستاني پوځ مطبوعاتي دفتر د شنبه په ورځ په یو خپور کړي بیان کې ویلي چې د پنجاب ایالت په بیلابیلو سیمو کې مرستندوی عملیات روان دي. تا تر دې دمه سلګونه کسان د هلیکوپترونو له لارې خوندي ځایونو ته لېږدولي او په سیلاب ځپلو سیمو کې ګرځنده کلینیکونه جوړ کړي چې بې کوره شوو خلکو ته لومړنۍ روغتیایي مرستې ورکوي. پاکستان په دې وروستیو کلونو کې د شدیدو توپاني موسم بارا نو سیلابونو شاهدو چې ګڼ وګړو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د 2010 میلادي کال د جولای میاشت سیلابونه د هیواد تر ټولو بد سیلابونه ګڼل کیږي چې د خیبر پختونخوا په ګډون په پنجاب سند او بلوچستان ایالت کې زرګونه کسان وژلي وو. دا یادونه ورده چې د پنجاب ایالت په سیالکوټ، ګوجراواله، ملتان او یو شمېر نورو سیمو کې اوس هم اوبه ولاړې دي چې د خلکو ورځنی ژوند په ټپه درولی او ښایي د مړو شمېر پورته شي.
اوس به هم ناجیه صافی درته ووایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ بیا هم د انتخاباتي لانجو د حل په هدف له کاندیدانو سره د ولسمشر حمید کرزي د لیدلو او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق کیندلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره د ولسمشر حمید کرزي له قوله لیکلي چې د جمهوري ریاست کاندیدان به نن سبا یوې هوکړې ته ورسیږي. ورځپاڼې لیکلي چې افغان ولسمشر د جمهوري ریاست له کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله سره له کتنې وروسته د علماو شورا غړیو ته په خبرو کې ویلي چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د کاندیدانو ترمنځ موضوعات حل او د دوی ترمنځ به شوې موافقه نهایي شي. دولتي ورځپاڼې انیس د علماو سراسري شورا په حواله لیکلي چې دواړه کاندیدان دي اختلافات د مذاکرې له لارې حل او ډیر ژر د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی د ټاکنو د پایلو د ژر اعلانولو په هیله. ورځپاڼې په وړاندې لیکلي چې د کورنیو او نړیوالو سارونکو په حضور کې د رای پاڼو له تفتیش سره سره بیا هم د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتو د دغو وروستیو پایلو له منلو ډډه کوي او په وړاندې د مدني خوځښتونو خبره کوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د ولسمشر حامد کرزی تازه د شانهای له سرمشریزې راستون شوی، له دواړو کاندیدانو سره یې وکتل او ولسمشر ته نږدې سرچینو وویل چې په راتلونکو دوه ورځو کې به د کاندیدانو ترمنځ توافقات نهایي شي او هیله من یو چې خبره نوره اوږده نه شي او کاندیدان یوې وروستۍ پرېکړې ته ورسیږي. محور ورځپاڼې لیکلي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو له لورې په یوه او بله خبره د کاندي سل د دې لپاره چې دغه کرخه رسمي کړي. ورسپانې لیکلي د پاکستان د کار په سیمه کې د نامنه یو بل سرچینه ګرځي چې هغه مهال لور افغانستان سوځي نو پاکستان به هم ترې خوندي پاتې نشي.
د کابل مطبوعاتو ته کتنه وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر د اسلامي دولت د ډلې پر ضد مبارزه کې مهم رول لري. جان کیری چې د اسلامي دولت د وسطوالې ډلې پر ضد مبارزه کې د ملاتړ راټولولو لپاره منځني ختیځ ته په سفر تللی، دا څرګندونې د شنبه په ورځ په قاهره کې وکړې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ یو راپور چمتو کړی چې غټکی اجمل اندوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي مصر کولی شي په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزه کې مهم رول ولوبوي. جان کیری د شنبه په ورځ په قاهره کې د خپل مصري سیال سامح شکری سره په یو غټه خبري غونډه کې وویل:
We're very grateful that both Egypt and the Arab League.
جان کیری وایي موږ ډیر خوښ یو چې دواړو مصر او عرب لیگ په هر ګام د دې ائتلاف ملاتړ کړي. په هر هغه غونډه کې چې مانن لرلې په دې مباحث کړي چې څنګه کولای شو د هڅې تیزی کړو چې نور هیوادونه هم سره ملګري کړو او مسؤلیتونه وویشو. جان کیری همدارنګ وویل مصر د تروریزم ضد مبارزې په لومړۍ کرخه کې په ځانګړې توګه د سینا په ټاپو وسمه کې. جان کیری وویل واشنگتن به مصر ته لس اپاچی هیلیکوپټرې ورکړي څو د سینا په ټاپو وسمه کې ترې د تروریزم ضد عملیاتو کې کار واخلي. وروسته لاغې چې د مصر پاوست تیر کال د دې هیواد منتخب ولسمشر محمد برسی له واکه لري کړ، امریکا مصر ته د دې هیلیکوپټرو ورکول ځنډولې وو. په دې خبري غونډه کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر وویل د اسلامي دولت وسلواله ډله د سیمې له نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري او د دې ګواښ سره د مبارزې لپاره نړیوال اقدام ته اړتیا ده. شکری زیاته کړه چې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې او د مصر تروریستي سازمانونو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. نوموړي ویل مصر د تروریزم پر ضد په هر ځای کې د هر اقدام ملاتړ کوي. جان کیری تر دې سفر دوه ورځې مخکې د مصر په شمول د لسو عربي هیوادونو له استازو سره په سعودي عربستان کې خبرې اترې وکړې. هلته د دې ټولو هیوادونو استازو د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر ضد د مبارزې ژمنه وکړه. جان کیری د جمعې په ورځ د ترکیې په پایتخت انقره کې ویل واشنگتن ډاډمن دی چې کولای شي د اسلامي دولت نومي وسلواله ډلې پر ضد یو پراخ ائتلاف رامنځته کړي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
تر شنه آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری. آزادی رادیو په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدای شي او همه مطالب لوستلی شي. د آزادی رادیو په ویبپاڼه کې azadiradio.com یا azadiradio.org کې لولې خپلواک د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د چارو